آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غني اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخات پوهان محمد رحیم الهام په اړه راپور جوړ کړی.
پوهان الهام پښتو او دري ژبو ته لنیمې پړې خدمت نو وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه عمر او نن
په هنر جاج کې به ل پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقۍ او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبيعي او فطري ډول غوړې پښتو ژبه جوړښت داسې دی.
فنکار برخه کې ل پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږو.
چې د اتحاد موسیقي چې اوس د نګران ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب د خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي او رسمي
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه نیازبینه واورئ.
په ولاکه او د شژو مبی همدا چې مې کار خلاص کړو، لام لام نه ونی غکړې چې دروازه ټک ټک شو او درغلم.
ادب جام کې به د ملکیار غرشین د ژوند احوال واخلو.
د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معز الدین غوري معاصر وو او دای په جګړو کې د سلطان ملګری هم بو.
او رخمین خیال کې یو شهید شوی پلار ته د یتیم ګلی اورو. پلار خبرې عزت زور خړو، خاموشي رازن شور خړو، لو یو بمونو مروغ کور خړو، نامر د جنگ را څخه ورور خړو، لويشت پټیر ازن پور خړو.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن څخه 15 کال وړاندې د اپریل په 3 نیټه د افغانستان وتل ژپو او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رحیم الهام لدی نړۍ وکوچید. هغه د پښتو او دری ژبو د معاصر ژبپوهنې له بنسټ ایښودونکو څخه او په میراث کې ګڼ علمي او تخلیقي آثار پریښي دي. د استاد الهام د معاصر ژبپوهنې په برخه کې روش جدید د تحقیقي دستوري زبانی دری او پښتو ګرامر طرح له مشهورو او مهمو څېړنو څخه دي. نو د همدغه ارزښت له مخې د ازادي رادیوي مجلې نننۍ غڼه د اروخات پوهان محمد رحیم الهام روح ته ډالۍ کوو او خبرونه له فرهنګي خبرونو پیلو.
استاد حبیب الله جاج پښتونځی ومر، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی استاد پوهنمل حبیب الله جاج پښتونځی د ورپیخي ناروغۍ له امله د ژوند پور پرې کړ. استاد جاج په نړیوالو ادبیاتو کې له انګلستان هیواد څخه ماسټري اخیستې وه او د کابل پوهنتون د فولکلور پوهنې، کره کتنې او نړیوالو ادبیاتو استاد و. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټره زرغونه زیور وایي استاد جاج یو له هغو استادانو څخه و چې په معاصرې ادبي تیورۍ ښه پوهېده. نوموړي وایي استاد جاج نږدې 40 کاله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پاتې شوی و. او د پسرلی پر اتاک سره د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې دودیزې مشاعرې او میلې وشوې او ځینې به په نږدې راتلونکي کې وشي. په کندهار کې هم د انارګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه چې پکې د بیلابیل ولایتونو شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. زموږ همکار صادق رښتینی د انارګل دودیزې مشاعرې ته ورغلی او له مشاعرې راپور برابر کړی.
پښتون احساس خپلوي پالي، بل ور تشکلا نه بخشي، ولس د خپلې سیمې پترتي غوندې سنګار دی.
دا انارګل دغه دودیزه کلنۍ مشاعره د پنجشنبې په ماښام 9 بجې شروع او تر 2 بجو دوام درلود. لومړۍ برخه وینا وو، دوهمه برخه شعرونو او وروستۍ برخه ټنګ ټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست چې پکښې ویل سوي وه په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې په راوستلو کې ډېرې ګټورې دي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په خپله وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل او زیاته یې کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه په رښتینې ډول وکاروي.
شعر او شعري نړۍ هغه شی چې د معنویت یوه خورا مهمه پانګه ده، په هماغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده په هر پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي په هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي، د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام ولوست چې پکښې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل سوي وې. په پیغام کې همدارنګه زیاته سوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
مشاعرې او شاعرانه بنډارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیدارۍ، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیلې دي. له همدې امله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا وروسته مشاعره پیل سوه او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن په ستاینه شعرونه وویل.
موږ له هغه اوښکې له سترګو پاکې کړې نه وي، د یوه شهید په جنازه کې مې وګړي مړه سو، زه سوله غواړم. جګړه کې مې وګړي مړه سو، په ښوونځي او مدرسه کې مې وګړي مړه سو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډېرو داسې حق وینو نیا وایو په خوله، موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه، موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه چې پکښې د کندهار محلي سندرغاړو دا انارګل، سولې او نورو برخاړو سندرې وویلې.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی استاد ارواښاد پوهان محمد رحیم الهام پښتو او دری ژبو ته شاوخوا نیمه پیړۍ خدمت کړی او په میراث کې ګڼ علمي او څېړنیز آثار پریښي. د اپریل درېیمه نېټه یې د مړینې 15 تلین پوره شو. رحمت افغان یې د ژوند او کارونو په اړه یو راپور لري.
پوهان محمد رحیم الهام د افغانستان د علمی کړیو یو وتلی او منلی علمی شخصیت او د کابل پوهنتون استاد وو. استاد الهام له نن 15 کاله مخکې د 2003 میلادي کال د اپریل په دریمه په امریکا کې د اویا کلونو په عمر مړ سو. پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته له نیمې پېړۍ خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په دریمه نېټه ومړ. هغه د دې ترڅنګ چې په خټه پښتون مومن و، د دری ژبې په ژبپوهنې او ادبپوهنې کې لوی لاس درلود او هم یې د پښتو معاصر ګرامر په برخه کې نه ستړی کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د دې ترڅنګ چې پوهان الهام د دری ډیپارټمنټ استاد و، خو د پښتو ژبې د ګرامر په برخه کې کارونه نه ستړی کېدونکي دي چې ګڼې مقالې په وږمې مجلې کې خپرې سوي دي. د کابل پوهنتون استاد پوهان قیوم وایي چې په افغانستان کې د معاصرې ژبې له سرلارو څخه یو پوهان الهام و چې د ادبیاتو ترڅنګ یې په ژبپوهنه کې ډیر کار په برخه ده.
جناب مرحوم پوهان صاحب الهام در راستای ادبیات زبانشناسی.
مرحوم پوهان الهام د ادبیاتو، ژبپوهنې او شعر په برخه کې ډیر لوی کار کړی دی. د لومړي ځل لپاره استاد الهام و چې په افغانستان کې د معاصرې ژبپوهنې بنسټ کېښود. هغه یو کتاب لري چې د روش جدید د تحقیق دستور زبان دری ده چې په حقیقت سره دا کتاب د معاصرې ژبپوهنې پر بنسټ لیکل شوی.
زبانشناسی معاصر است.
دی وای چې د پوهان الهام اړیکه له پوهنتون سره زیاته وه او په وروستیو کې علوم اکاډمۍ ته لاړ او هلته یې د څېړنې په برخه کې کار کاوه. لیکوال او شاعر پرتاو نادری وای چې د استاد الهام مورنۍ ژبه پښتو وه، خو هغه د دری ژبپوهنې په برخه کې کار کاوه او د هغه څېړنیز کار د وخت په نادرو څېړنو کې راځي.
یکی از ویژگی های دیگری شخصیت فرهنگی
د استاد الهام د شخصیت یو خدا ده چې له یو شمېر نورو شاعرانو سره یو ځای د خپل وخت د هي او معاصر شاعرۍ د علمبردارانو څخه وو، خو وروسته هغه د علمي شخصیت یو بل خاره څرګندېږي چې هغه په څېړنه کې یو ځانګړی نوم پیدا کوي. له بدبخته د استاد یوازې یو شعري ټولګه موږ ته راپاتې ده او په ادبي او ژبنۍ څېړنو کې زیات کتابونه راپاتې دي. د ده په خبره چې استاد الهام شاوخوا 120 تحقیقي اثار او مقالې لري او پرته د استادۍ یې د یو شمېر چاپي رسنیو مشري هم کړې ده. محمد رحیم الهام د فضل الدین زوی په خټپ مومند او د کابل په رشخورو سیمه کې په 1911 کال کې زیږیدلی. نوموړي لومړنۍ او د لیسانس زده کړې په کابل کې کړې. بیا د ماسټري زده کړو لپاره امریکا ته لاړ. هلته یې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې وکړې او بیرته هیواد ته راستون سو. او له څه مودې وروسته په 1990 لمریز کال کې تاجکستان هیواد ته لاړ او هلته یې د ژبپوهنې په برخه کې دکتورا واخیستله او په 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه په امریکا کې د حق دایې ته لبیک وایي.
له شاعره روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د آزادي رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیستی.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
داس خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبیعي او فطري ډول. غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې ده چې خبره به ډیره ښه سندره کېدای شي. لبل پلوه نننای د شعر دور چې ده تر بخوانه ډیر ګړندای روان ده. هغه کېدای شي ډیره وجه ولري. یو وجه ده هم دا چې مطبوعات بخي ډیر سوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپریږي، انټرنیټ کې فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیر شوی دي، ادبي غونډې به ډیر شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده او کتابخانه ډیر دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوې ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، هغه یو په رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، له نور خبرونو سره کار کوي. او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د ویژه به د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډیره لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پر تل شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د عمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول دالت نتریا پر ټول خو شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوندي شاعر، یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره او په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغییر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی، ان شاء الله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زماني فاصلې لپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي چې آیا دا د دې شاعر د لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره یعنی په داسې یو ژوندۍ روح سره ویل شوی دي چې یو بل زمانه ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي، مثلا یو سندره وي، یو غوغا برپا کې جوړه کې، هنګامه جوړه کې، وروسته وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندۍ نشي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصله ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې قضاوت کوي، نو شاعري تر بخوانه ښه روانه.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي، آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني؟
شته دی پکې، خامخا پکې شته. ما تاسو ته وویل چې دا اوس بیخي ډېره شاعري کېږي، ډېره چاپ کېږي، غونډې ډېرې دي، نو په دې ډېرو کې خامخا داسې لالونه او غمی پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولې خښوي. نو دا پکې
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله. اوریدونکي به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې، تغزل څه شی دی په شعر کې، نو که په دغه لګره نه واچوي
دا لګه خبره لګه ګرانه هم ده، ډیره مشکله خبره ده. د شعر پاړه یا د هنر پاړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غونډه نه ده چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده. کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوه غونډه خوند او کیف لري. کېدای شي چې مثلا د ځینې ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي، هغه خوند هغه سره زړه لګیږي، ځینو بیا بل ډول خوند په زړه لګیږي. شریعت هنریت دغه دی چې یو خیال، یوه مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګیږي، په هغه الفاظو کې چې کم فکر، کمه مفکوره او کم خیال نغښتی وي، هغه هم دغسې له یوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خوندان دي که نه، ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهېږي، خوند به ترې واخلي، مګر په تشریح کې په دې کې کېدای شي ټکنی شي، په و نه پوهېږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه موږ شریعت ویلی شو، یعنې لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره، دا ډېر په مناسب انداز باندې، په یو طبیعي انداز باندې، په یو صمیمانه انداز باندې د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي، او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې له بربنډوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت دی زما په نظر باندې. خو
کرون صاحب، په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي، نو د اهل ذوقو لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب، یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري. نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یوه داسې غږ، په یوه داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي، او یا د اهل ذوقو پام وروړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپل پیمانه وي، یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یوه لوړه تبلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي که نه، چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت، طبیعي فطرت، دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
یوه مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي، او په مینه د زړه ورسره تړلی وي، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ورسره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی، او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ تاسو د مخترینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی دی، عناصری کشف کړي دي، د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی. توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی، یا مثلا یوه بله تجربه کوله، دغې تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی، هغه کومه بله ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه د چې کومه بله تجربه کوله، په دې څنګه کې دوه ترونه سره ولګېدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شوه، یو څه سره دی چې پرله پسې زړه وتړلو وتړلو، دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راغونېږي، دغه سړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي، لکه په څانګه او په ونه به بدلېږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخکې ډېر فکر هغه سره کړی وي کړی وي، ناڅاپي یو دروازه درته خلاصه شي، یو تابلو د هنر تا ته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، موسیقي په برخه کې وي، که په بله برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینه زړه تړل دي، دې ته ریاضت وایي، یعنی داسې تا یو ډېر لوړه دنګه څوکه چې په ورځو کې تا نه پټه ده، هغه دې په ذهن په زړه کې نیولې ده چې زه به دې ته ورځم. نو دې لپاره ته مختلفې لارې لټوي، همیشه لپاره د دې د سفر په لټون یې، او همیشه لپاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه یې دا ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم. که په دې کې ډېر مشکلات هم وي، ته به دا ټول مشکلات زغمې، لارې به ور جوړوې، د اوسپنې سپلۍ به جوړوې، بالاخره دې څوکې سر ته به خامخا رسېږي، یوه لاره به تا ته خدای په لاس درکوي.
تاریخ لیکونکی د حقیقي او عیني واقعیت په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکاره کولو په نیت تاریخ لیکي. د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه، شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدلې.
فنکار
استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چوم دی رازقي دی، او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د هغه وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازه دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي شونځي نه مې اخیستې ده، لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنی کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهه ویشتمې ثانې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه به تحریک کېدم چې زما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څوار څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بینا صاحب د خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول مورته تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلي زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې څه شته په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې فکر رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرضه ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي، نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې وپېچله چې مګر روسیا واقعي چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهاندوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې دلته اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو وم، نشرات یې ټول ما ته مفتلا کړ، په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تر چې د باستان شر د کوشانۍ د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا ان د باستان شناسۍ ته مې هم راوتلله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې دي. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمو باندې فکر کوم چې دغه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاده، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چې هغه د یو بیک خاصیت لري، او هغه ته د زامنو نمونه څه چې نمونه دي، نو په دغه حساب درته زه ویم زما د خپلو کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت هم نیول کېږي، نو هغه فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستاني دغه هم لرم، مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی هغه دغه دي، مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي، چې دا هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې دا مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه اثار لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په خندار می لیکلی دي ام د څور په سراتی شو یو واجب په غزنی باندې او په لوګر باندې د غزنی باندې فاتیره او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې می لیکلی دي په نګرهار باندې می لیکلی دي په کونړ باندې می لیکلی دي نو بنا ټول خارونه ما معرفي کړی دي چې زما په خپل د سره علاقه منځ ډیره زیاته فضیله چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی خاص کرې کې هم مثلا حسابونه لرم چې د هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان پوځ د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخې هم راونیسي هغې کې مې کړي دي مثلا د کمپکنو دپاره اثار لرم ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په هماغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې.
همدا په خپل هغه پښتنه نه چې باید هغه څوک چې زما سار وګوري باید دا پښتنه زما نه وګوري، ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعهد وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او را تبدیلۍ دا د دې باید شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلی دي دي د مثال په توګه زما د ډاکټرې سره څو د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی، ما زما رشته د حربي پوهنتون کیمیاوګان زما د طب سره څه، مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو د ګرځېز ته ورکړه، زه تللی نه یم بې سره ګرځېدلی مجبوري ما په طب کې بس تحقیق کړی دی. که نه
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوب شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه مال خوب راځي، زلپې خپرې کړه مال خوب راځي، تورې تیرې کړه مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم، د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه مال خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه مال خوب راځي، زوزانو ډډی سوری کړی راته، زوزانو ډډی سوری کړی راته، لیچی پستې کړه مال خوب راځي، تریخ انتظار می خوب لسترګو وړی، تریخ انتظار می خوب لسترګو وړی، پوره وعده کړه مال خوب راځي، د پلوشو په غې کې وا می چوا، د پلوشو په غې کې وا می چوا، ویخی وږمې کړه مال خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفریم، سبا له تلونکی په اوږده سفریم، لنډې کیسې کړه مال خوب راځي، راستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی، راستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي.
ډېره مننه استاده.
تاسو نه هم مننه.
که کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوراک کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار او وګمه جبار خیل لنډ کیسه نیازبینه دراوروي.
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وه، نه یې په دې دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه، څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شېبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي و چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و، د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې ورک شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویم او راز ده چې لړ ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس دا وا او کار کبل کار اوزگار شوا بیا بد تر د خزی صبرینا په قرار نشو کیناسته کله به د ریس په کسپور تا وګنی ولای وو او کله کله خو به د تو سفلک سره سره په بدرادو بدرګه کولا په کور کې خاموشي خبره وا ایواز کله کله به چا د پوزي سونا و اوریدل شو چې هغه به هم تر ډیره وخت هره کوا کله خو به ور سره څو بی وارو سلګو یو هم ملتیا وکړه خاموشي یو دم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه دغم څپې نوري هم زور ورې شوې نیازبینی جر جر خپل مخ په تور خیرن ټیکری پاک کړ لمنې یو څنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه څوکي کنجری مرداري څومره وخت کې چې دروازه ټکو بیا د لکه چې ټوله ورځ په خوب تیر کړې زما خلته نسترګې نیوي پنا شوي بیا لکه د میخه پرته د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته په ولاکه و د شویو مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړې چې دروازه ټک ټک شو او درخلم ایسپيري زتانه پیژنم وړه را سره غټه شوي که خدای دې درته د زمکه خل خلاص کړی ټول عمر دې پټاګی کې تیر شو بس چې نوري خبرې ونه کړې دني بیا به مل لاسه اسې خو کشي نیاز وینې په ژړغونی غږ وویل زما دې خدای تصور وي څه تلاڅ په مکارې وای زما دې خدای تصور وي لدی سره یو دردناک کړی کا دنیا زوینه له خلیب وته نو نو په ځان پوی نه شو خو چې کلا را په خود شو تیر مازیګر وو اوس هم په هم غزاړه دالان کې په لوه پرتا و لکه ناسو سره یې د سردار د احساس وکړ یو سترګې هم پړسې دلې و بیخي خلاصولې نه شو په مخ یې لاس را کش کړ د لاس ورغوي تک سور رنگ خپل کړ اوس پوی شو چې سر یې مات شوی دی نور یې د جړاتوان هم للا صبر کړی وو اوخکو هم ځواب کړه ځکه چې د اوخکو چینې یې نورې وچې شوې وې نیازبینا لکه د بوت پشان ایکه تیکه ناسته وه زیړ پاړسېدلی مخ خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي څو څو ځله یې سترګې ورپولې خو اوخکو یې بیخي ځواب ورنه کړ ملغلری خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه را تاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم را جوخته کړه کیدای شي چې نن پرې د ملغلری زړه سوځېدلی وي ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړمبېدله ملغلری په کراره وویل سر دې درد کوي نیازبینې ځواب ورنه کړ بس یوازې په رډو رډو ورته براګه شوه وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و ګولۍ درته راوړم نن ملغلره د پخوا په شان نه وه هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهېږي نه بل څوک نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل هو له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته را جوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل سهار شو دهقانان لا په پټو کې وو ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت ابی وه ابی تشوي هله راشه تشوي هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم صبرۍ چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ له څه نه مې خبروي اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې صبرۍ چې له کوټې نه را ووته سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله خو څه خبره یې نه کوله ټوله ورځ تېره شوه خو صبرۍ نن کوم بدرد ونه ویل شپه شوه نیازبینې غواګانې را ولوشلې لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه کټ ته لاړه او پریوته د نیازبینې لپاره دا شپه ډېره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه په غوسه شوې شپه پخه شوه ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو ښه ساعت بلانه و تیر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه سهار شو لمر بلانه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې اوس یې موږ شرمولو په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي کنه یې باوروئ دا دی دا خط وګورئ زه خو بې سواده یم راشي تاسې یې په خپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو ګرانې ملغلرې سلام زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله ان شاء الله زبا هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه لیاده ونه وزي، مینه در سره لرم ستا زړګی.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میړنی شاعر او جنګیالي مشر ملکیار غرشین د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده. د ادب جام دا برخه سهارګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
ملکیار غرشین. ملکیار د پښتنو یو مشهور ستانه قوم ده چې په خوای یو وچ غرشین او آباد کړي وو، نو ځکه دوی غرشین بولي. دا قوم د کندهار خواو کې اوسېږي. ملکیار له دغه قومه یو خراسانه او مشهور سړی دی چې د پښتنو مورخان د ذکر په خپلو مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله هیروي لیکي چې ملکیار د شیخ ابوبکر توسی معاصر وو او په ډیلی کې یو ځای درلود چې سلطان شهاب الدین غوري د ملتان د یرغل پر وخت ته بخلی وو او د ده مرقد هم هورې دی. دا روایت چې نعمت الله کله ده څو سوه کاله د مخه سلیمان ماکو هم دغه سره وړی دی او ځینې ښکاري چې د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معاذ الدین غوري معاصر وو او دی په جګړو کې د سلطان ملګری هم وو، ځکه چې سلطان لومړی پر ملتان په 1501 کې حمله وکړه. نو د ده د ژوند زمانه هم په دغو وختونو کې تخمینولی شو. سلیمان ماکو د ده په احوال کې هم سلیکي نقل کاوشي چې په روزګار د شهاب الدین غوري چې په ډیلی کې هغه ستر واکمن ټاټوبې وو روخانه او همهوري مړ شو. نقل کاوشي چې په جوبله کې مسلمانان تر شا ولاړو او کفارو بری وکړ. لری نه و چې مسلمانان شي د کفارو په کټارو پوپنه او دښمن بری وکړي. ناڅاپه شیخ ملکیار راغی او پر دښمن یرغل وکړ او ډیر زختي ووژل. نور مسلمانانو هم د ملکیار تر اړخ توري وکخي او سره ومرړلې دخنه. ستر څښتن دوی ته په میړانه د شیخ ورکرا صوبه او بره چې په خوای هم نو په برخه شوی دچا هیڅ کله په هیڅ ځای کې. د سلیمان ماکو له دغه بیان ښکاری چې ملکیار یو غختلې توریالی سړی هم وو او د توري او ادب له څښتنانو څخه و چې له سلطان سره یې په جهاد او جګړو کې ملګری کوله. دا سیخکاری چې ملکیار پر جنگیالی توب او توریالی توب سربیره ادبی ذوق هم درلود. پخپله هم شاعر وو او د نورو پښتنو شاعرانو اشعار هم تل لوستل، لکه چې سلیمان ماکو د شیخ اسماعیل سربانی شعرونه د ملکیار له خولې را نقل کړي دي. د زهد تصوف او عرفان له پلوه هم ملکیار ښه شهرت درلود او مورخان د دل نامه سره پران هم لیکي. د دې عرفانی شهرت دومره ډیر و چې تخمینا 2.5 کال وروسته سلیمان فیروز شاه ډیلی ته نږدې فیروز آباد ښار جوړ کړ. نو هلته دې پاچا د شیخ ملکیار پران په یادګار یو سره جوړ کړ چې د هغه عصر مورخ ضیاءالدین برنی پر 1055 هجری کال ذکر کوي. لکه چې مورخان تصریح کوي ملکیار په ډیلی کې اوسېده او هم هوري مړ شو او په دغه خار کې د شیخ ابوبکر توسی له مزار سره یو ځای خخته. او د سلیمان ماکو د وینا لمخي په هغه میدان کې چې شیخ ملکیار د سلطان معاذ الدین له لخکرو سره یو ځای جنگیده او نږدې و چې د سلطان لخکر ماته وخوري، نو دی توریالی ادیب او عارف د ننګ او جنگ وسندره وویل او لخکریانې همت شجاعت او توریالی توپ ته تشویق کړل. څو په پای کې بریالي شول او د جنگ په ډګر یې بریا په برخه شوه. سلیمان ماکو لیکلي چې په جوبله کې ملکیار دا پارتي وویل چې غازیان وپارېدل او په څیر د زمریو ورتوی شول. څښتن ممل دی اوس مو يرغل دی، څښتن ممل دی اوس مو يرغل دی، ایواد د بل دی غازیان وګوري، څښتن ممل دی غازیانو راسی ټول شاو خواسی، غازیانو راسی ټول شاو خواسی، د شهاب پملاسی دښمن مو غوڅ کړی، څختن ممل دی څختن ممل دی اوس مو يرغل دی، ایواد د بل دی غازیانو ګوري، څختن ممل دی.
شاعر نمری د همدغی خبری په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکلی تل ژوند دی. په ورېښمین خیال کې په وطن د یو شهید شوی سرتیری یتیم بچی خپل پلار ته ګیلې کړي او د وخت ناخوالی بیان کړي دي. زما پوران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مینه پلارا، په لوغړن چمن مینه پلارا، څه شوي آواز مې اوري، بی وسه سوز مې اوري، ساز مې اوري، زړګي مې اور اخلي، زړګي مې اور اخلي، نور چغې وهم، زخم مې زور اخلي، نور چغې وهم، او وینې مې شور اخلي، نور چغې وهم. د دې وطن حالات نور نشم لیدلی، وطن حالات نور نشم لیدے، او ته هم نئی چې زړګی مې سپک کړم، د هدیرې خاورې کې ورکه پلاره، د هدیرې خاورې کې ورکه پلاره، ته خو د وران کلي غون کې زوړ شوې، تا خپله توره ږیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړې، دلته به جنگ ختم کړې، دلته به سوله راوړې، دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي، تا خپل مینه ورکړه، تا خپل مینه ورکړه، تا خپل وینه ورکړه، خو دلته سوله نشوه او نه هم جنگ قرار شو. پلاره خبرې چې اوس څه روان دي، پلاره خبرې چې اوس څه روان دي، پلاره خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسې، ګام په روپۍ خرڅېږي، او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي. ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسې، ګام په روپۍ خرڅېږي، او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي. نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بې وسه مور څادر خرڅېږي او یتیمانو ته خان گواخیږي. پلارا خبرې دلته اور راکوز دی، پلارا خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی. خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه، چې راته ډاډ راکړې، ووایې چې خدای خو مشته، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي. خوف افسوس، ارمان په دې کومه، خوف افسوس، ارمان په دې کومه، چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي. د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلار خبرې عزت زور خوړو، پلار خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټۍ رازن پور خوړو. پلار خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، لویشت پټۍ رازن پور خوړو. پلار په دې وطن کې څه ونشول، پلار په دې وطن کې څه ونشول، د باغیرت د ننګونو شمله داسې را ماته شوله، لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمونه راشي او خوښۍ مقات شي. دلته ګلۍ وشوې طوفان پرې راغی، دلته ګلۍ وشوې طوفان پرې راغی، مینې ووژله او احساس طوفان خاورې کړ. پلار ستا بچی یم، ستا پل تب خرسوم، پلار زستا بچی یم، ستا پل تب خرسوم، چې په پل لاړ شم، پلار کوخه کوم چې یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم، یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم، د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سور سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان یې له شر خلاص کړم، خو پلارا لچا سره می وس نه رسی خو پلارا لچا سره می وس نه رسی دا اجدها مقابله نشم کړی نو ځکه تا بانه کوم وایم پسترګو ړون شوم نظر غوندې سړی نشته پسترګو ړون شوم نظر غوندې سړی نشته روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته نور به لچا سره په لوړ آواز خبرې نکوم نور می تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو لکه ګلاب لکه نختر غوندې سړی نشته اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشته
دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ دا خار دومره بدرنګ نو دا خار چا